سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي تاسو زموږ ښه کلاسادای رادیو نوري زموږ د دې خبرونې ډېره برخه تاسو سیو بشري حقوقو او درسي ساعت پروګرامونو ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د فعالان حقوق بشر په نوم یو سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د قربانیانو شمیر 1550 او د ټپیانو شمیر 1386 ته ورسیده. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې واشنگټن کې دی او په ایران کې پیښې څاري وویل چې په وژل شوو کسانو کې 209 تنه پوځیان او 186 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. د دغه سازمان پخواني ارقام چې دوه ورځې مخکې خپاره کړل د قربانیانو شمیر 406 مړي او 655 ټپیان اعلان کړي وو. ایراني چارواکو تر اوسه دغه ارقام په هکله څه ویلي نه دي. د ایران د روغتیا وزیر حسین کرمانپور درې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي روغتونونو ارقام ښیي چې تر اوسه 204 کسان وژل شوي او د پوځي شپخانو ارقام نه دي ترلاسه شوي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته داخله شوه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50% کم شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبره پرون سهشنبې د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یو نامه وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یو نامه زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو وخسر مختی او شاوخوا 2.5 میلیون کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سهشنبې په ورځ د جون په 12 د افغانستان په دوه ولایتونو کې 9 کسان په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په دوو جلا اعلامو کې لیکلي دي چې وطن یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نورې چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکورو د تیښتې په تور په درو وهل شوې دي. اعلامیه زیاتوي د دې کسانو هر یو په محضر کې 9 تورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ شاوخوا دوه وړاندې ویل شو د طالبانو لخوا د ما سزا وکارول کې سکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزاوې غندلې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی دی چې دا ډول سزاوې ودروي. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې پاکیف او نورو اوکراني ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی بریدونه وکړه چې په پلاسمینه کې 14 او په اودیسی ښار کې 2 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال کې کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سهشنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا و لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پرېښوده او واشنگټن ته ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د بریدونو په جریان کې د کورونو یوه 9-پوړیزه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوې ده چې د روسیې دونکو په خپلو کورونو کې ویده وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات په توګه کډرمن او کلی سکون کو زه برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرقاس پیمانه یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د شي تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د شي مرسته سو دی یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د شي تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لسته نه پاپراو د کټ ډول سره ذکر او سړي او نو لسته امادګي هم چمتو وال ولر قدر من زکون کو نن رز مرستا سو په ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی پنړي کې او با په هغه باندې پنګا چونه، دویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوښوبلري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پنګا چونې په حقله بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پنګا چونې په حقله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدر من زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان واوسیږي، حیوان واوسیږي، نبات واوسیږي، څاروي به هر څه چې واوسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولای چې ژوندي پاتې شي. یعنی ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې ده اوبه نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه برخه چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کیږي چې دغه برخه دې په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه 1 میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو ځکونکو په 80% ناروغي چې دی دغه 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو بول څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې تر سره شوې دي په هغو کې یوه وسلوالې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راو تاسو کولای شئ د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 200 متره لوړ کړنو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو په لنډه خلاص ډول سره وایو چې په هغه سیمو کې یا هم په هغه هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجود وي اوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پرې تاسو اوربند پوسی اوسېږي یا یو څه معلومات مو ترلاسه کړی وو سی جی د اوبو په حق له اوسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ورکیږي او په کوم سم کې سره سره کیږي. وزه کون کوله که څنګه چې موږ او تاسو د اوبو په حق معلومات تاسو را وړل چې اوبو څومره مهم دي زموږ تاسو په ژوند کې نو موږ تاسو وایره سو چې د زمکه پر مخ باندې لټول اوبو څخه یوازې 3% خوږی اوبو چې دی د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیز زمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي یعنی پر دروي برخه وشه چې خود دوغه دروي برخه څخه یوازې 1% برخه چې هغه په خپل د سشلو لپاره د زمکو او کرنیز حاصلاتو د کو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروي وي یعنی مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانانو کولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نیوې کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کوم احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي چې په هغه سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بیلابیلو لارو چارو سره په څخه خپل کار اخیستون تخپلې اړتیاوې به پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بيدر بلوتلې په خپل به کارونه سره تر سوال هاوه خو به ترلاسه کولې نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي د هغه اندازې په کال کې د 450 ملي متر ترسيږي چې د اورش په لندبال سره کارونه کېدای شي چې او سره تر سوال سي خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز زمکي چې لري هغه به نور هم بوټي پکښې راشنه کېږي او هغه زمکي خړوبول کېږي چې دا هم د زمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګړلې ځکونکو ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورش لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي وي چې د آسیا په منځنۍ سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او ان د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابیلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دی دغه اسرائیل چې دی په خپل د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکاو او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریالې هم د دې کوم انوایرمنټ شي هغه پاک او ستر اوسيږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپل اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاس تر وړي د ترکیې څخه چې ډېر اوبه لري نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ تاسو ویلې شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورشنل لري نو د خپل کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بیلابیل سیستمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه کډرمونه ځکونکو وس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو نو موږ ویلې سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي بلکې د دې تر څنګ ورته سویل سو کچيري د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده ووسی نو په دې توګه سره بل لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ځای کېدو سبب بل عمل بسي سربېره پر دې چې انسان به د خپل بے سنجش عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي یعنی کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسان د اوبو سره احتیاط نه کوي همدارنګه اوبو اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمش لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډیر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویل سو هغه اوبو چې ککړی وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیري اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسې واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مکبل کی قدر من اوغللی زکون کو زبر شنا غفار یوسری به هم تاسو ټول تشرفاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هله د چتا ټول قدر من اوغللی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سیریه د صحت چمه پتن وی قدر من زکون کو مخکل دین چې زنن رستا سنو لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ولری تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزن سره ورکین. البته درنو ځکه کو نن ورځ مرسته سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ د کون کې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه ان کو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکوي. کچیرې دی په مثلا کچیرې دی په یو هیواد کې اوسیږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کوي او بل هیواد ته ځي، هلته استوګنه یا هم میشت کیږي. دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوې برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څرنګه چې ښه مثال مراد تاسو ته داس درکولی سو، چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې میشتي، چې د پاکستان د خوا څخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ سوي چې تر څو بیرته خپل هېواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هېواد ترکوي او نورو بهرنیو هېوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر ورکوي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 کال کې 3.5 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسیږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسیږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسیږي، خاوري کمزورتیا یا هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې اړ کیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه او مشکلات چې دي نو ده قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او ورته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دي درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې ده اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي، مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي. نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو وګړو، د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی، رشقونکې سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان ډیر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسی کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یديږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنی مهاجرینو په نوم سره یديږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سترونو ځکونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د نونسیم پیډي په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1315 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 1.5 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونه څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سره رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپیژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټول خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم په کښې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو جلا توکم لري. همدارنګ درنو ځکون کونن رسپلوس کې مو تاسو سپین توکم نجات خلق پیژنو. سپین توکم نجات خلق چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه دی د ځنګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکي چې دی زیار پوستکي دی، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردې کوفړې د سر او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټټه ونه یې کدنه چې تشتي ټټ دی او لږ غونډې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي دا تور یا هم نسواري تورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګه پړی یو شونډي، یعنی غټي شونډي وي او ګډ یا هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکی کسان چې بيدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکی پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکی نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې د امپری مودان ول بستل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکی توکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل سوی دي. یو اسیا د اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیار پوستکی توکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان مې برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ول بستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده، کورنی دنده کې نجات تعریف کړی، دوی سپین پوستکی سپین توکم نجات تشریح کړی او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی. نو نساس دنو وسلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو وخت لا پما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کاش ډېر زیاته لوړه شوه. او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده سن ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورکړي نه. دا به ورنه واخصل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. کشر چرته د فقیر حق ورته نور کوي نو د اسلامي حکومت د وظیمه ورته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل اووه اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا، د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهونه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې مونږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي، تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټر شي. وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي، د طرف نه اخیستل شي، عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته وی چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ما تراول لګا هغه چیرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی، وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وختان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی ته اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان
چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته وي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمانه را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتینګ کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راتړای او دا راتینګ کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتینګ کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله امدوم اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کوو د خیراتونه جوړ کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهی کې چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو په چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې وشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې داسره شي دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نکوي الله هم په باندې رحم نکوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دا رحم د دوی په ځای کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات عمرسته چې کی دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصه به داسې بعضې مرسته کومکونه دي د مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاخي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري سړي فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو هغه ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو کچیر ته دا شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې بدا به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادیږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مرته مو چې ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وستو سره نظر دی چې دا بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې بازه یتیمان نشي دوی بوتان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ مو وخت اول ته یتیمان ته مو ولګو مرته مو چې ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشول نو هغه ډیر یو ښه اثر درلود یو ښه تاثیر او غیز درلود حتی د کوچنیانو په اپدې نفسونه کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصند میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لورې ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب چې ری دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیرم زیات شي له بهر نام دي سره کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري د سه یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ په صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید انک پال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاس نیوي کوي
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز مو خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دی غیر باید ته باید لګولي خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او غوخه لګلی وسره پادشاه وسره به کوم غونډیان ته لګل او وی بل ته لګل او چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې پس ته او شو برته به خپل کور ترول او به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزله انسانان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مو باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نکړو د زهرونه به سوچ دا همکاري چې موږ سره کوله کوم مخکې چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږه غټ مشکل ده چې مونږه روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منعتون کده دا الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
درمنه دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبري وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ಮಾತಿನ ಮಾಸಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಡಲ್ಲಿ